سلامونه ستړي بشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا زده رادیو ناوړي اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپون نسیو شپږو مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته لوړ شي. ریچارډ بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د زرو ورځو د تیرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې دا بندیز د نه منلو دی او نه هم دا تصور وړ دی او له هم د زرو ورځو له تیرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونې خپلې هیلې لالاسانه دی ورکړی. پرون پنځم بی د جون دیر لسمه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ضرورتي پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم رای وګرځولې. بل پلو بیا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیې سفارت ویلي دی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو سره ورځې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنځم په پورز لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنځم د جون دیارلسمه په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سره ورځې پوره شوې وې. په مکې مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سګني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستانه شاوخوا 1.5 زره کسانو د حج لپاره سعودي عربستان ته رسېدلي دي. سبا به حاجیان په عرفات کې روان شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي پرون په اسرائیل د بیپلوټ الوتکو او توغندیو بریتونه وکړل. دا د غزې د جګړې له پیله تر اوسه پر اسرائیلو تر ټولو ستره حمله بلل شوې ده. په غزې کې د اسرائیلو حماس ترمنځ پروس کال د اکتوبر په 8مه وروسته تر دې جګړه پیل شوه چې حماس د اسرائیلو دننه لږ تر لږه 2 لسوه تنه ووژل او تر 250 ډېر کسان یې برمته کړل. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي دي د خپل وژل شوی قومندان عبدالله غټ شخصي طالب عبدالله د سټیشن په پورز وژل شو. د اسرائیل حکومت ویلي دی چې د حزب الله بریدونو ته سخت ځواب ورکړي. اوکراین او روسیه تیر شپه پر یو بل د بیپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویل هوایي دفاعي په وو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي اول لس بیپلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې اول لس پالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي دوی شن کړي دي. تر اوسه د مرګ شوبلي راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو اتاویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بېله کړه او خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبې نن په منشن کې د کوربا هوا جرمنی د ملي ټیم او اسکاټلند ترمنځ پیلېږي. د مسابقه د کابل په وخت د شپې 1:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د 4 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخیستي ده چې په شپږو ګروپونو کې ویشل شوي دي. پایله به یې د جولای 14 ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. په افغانستان کې د خزینه و کارکونکو د ټولو کارکونکو معاشونه تر 5000 وخته شوې دي. دغه کمیدو ته به د ښځو همدارنګه د نړیوالو سازمانونو غبرګونونه راواخلو. په دې اړه باندې چې له افغانستان او پاکستان راستن په بخنه سره له ایران او پاکستان راستن شوي کډوال په څه حالت کې دي او هغوی چې هلته ناپاتې دي په څه وضعیت کې دي وربشو پاکستان ته د دې کډوال خبرې به وکړو.
مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
دا چې د اختر مخې ته ولې مالونه قیمته کیږي دا کندهار دی اوسېدونکو خبرې وایي.
دا به باره موږ په چیش وساتو، موږ څه وکړو؟ ګوره د ولیا پر هغه غاړو طالبانه پرېږدي، موږ دا یو څونه خرڅوو وای بوځي د امان ګنج ته، د امان ګنج ته موږ بیا ولیم نو څه چې بوځو هلته ګنج ته ورننه ځو پر پسه باندې شلو جېش افغانۍ رسه غواړي.
مطالبه شته ملتیانو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه بشنري دفتر د طالبانو د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمښت په پریکړه خبرګون خوتلي. د دغه دفتر مطبوعاتي مسؤل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه کمشنري کمشنر والکر ترک له قول لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه د تعصب ډک او په ژوره توګه خپل سری ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې په وروستیو کې په یو مکتوب کې د طالبانو د حکومت د مشر مله هیبت الله له قول لیکي چې په ټولو دولتي بنسټونو کې د خزینه او کارکونکو میاشتنی تنخواه 5000 افغانۍ ټاکل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوي تر ټولو ټیټي کچې ته راکته شوې غندلې ده. د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ د دفتر ویاندې لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوه د خغلی ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د افریقرا له تبیز ډکاو په ژوره توګه خپل سره ګام دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دي چې په کور د کینول شوی مرمنو کاری تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنی تنخواوې کمول سخت توپیری چلند دي. په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دي چې طالبانو په داسې حال کې د افریقرا کړی چې لوړاندې په افغانستان کې پر خوځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلی په 2021 میلادي کال کې واقعت د طالبانو له رسیدو سره د غډلې ویلی و چې خزي کولای شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو تستنی شي، خو په خبرې نږدې درې کال وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د خزینه ملکی کارکونکو د بیرته سنولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د خزو نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي، ځکه چې د په وینا د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لتیری یوی ونی رئیسی په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې لمخې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو ماشونه چې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوي او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي 5000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوی چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی، خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه خزینه کارکونکو ماشونه 5000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخواه ورکول کیږي او که د هغوی هم چې اوس په دندو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي عائشی ازادي راډیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
ماش قبل 12000 افغانۍ بود، اما
مخکې مې تنخوا 2000 افغانۍ وه، خو د نوي فرمان له مخې زموږ تنخواوې 5000 افغانۍ ته راښکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای، قیمتي ډېره زیاته ده، د کورونو کرایې لوړې دي، موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پریکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
زمینه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې یو توپیری چلند بلل کیږي او طالبان خواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنی ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، نارینه سرپرست نه لري، د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې، خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو ماشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 500 هیوادونو دی چې د جبري بې ځای شو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. یا سازمان په راپور کې ویلي دی چې څه باندې 6 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځای شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي. ورزسانه کاکړ ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 500 هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 14مه خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکې له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنی 2.5 سلنه یوازې د 500 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255 زره افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نوید افضلي او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل
د امارات له راتګ څخه مخکې یعنی ژوند حسي روان و، اما هغې نه بعد موږ شلو پاکستان ته مهاجر شو. هلته هم د مهاجرو لپاره هېڅ حقوق نشته، نه د کار، نه مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات دسره مهدي
بیدونه سرپرست
نه لرم، خوان می شهید شوی. پدی رستون زو سرمی دروس جوند دلت پر مخ بیوالای تو چی کولایشم خپلا کار کوم. سلور ما شمان لرم، مشری تور لس کلان دای او ورو کش پک کلان
کچکشم 6 سال.
دیدونی دا چه پا گواندیو هیوادونو که میشت افغان کدوال دنو رستون زو ترچنگ پل هیواد دا بیردستان دو لگواق سر هم مخ دی. دا کدوالی نریوال سازمان یا IOM تردی مخ کی ویلی و چه دا 2023 کال جنوری چخ دا 2023 کال تر اپریل پور لیران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوی دی.
د لوی اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو تبې د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. یو شمېر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د دوی د کورنۍ غړي چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي ډېره تبه، نرمي او د ملا درد لري او د غرس په نس ناستي هم اخته دي. ورزو د دغې ناروغۍ نورین خیرخانی په دې راپور کې وره.
دا چې په افغانستان کې لوی اختر ته په ګوتو شمېر ورځې پاتې ورسره هم مهاله په بېلابېلو سیمو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو بازارونه جوړ شوي. خلک د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی میراجان چې قصاب دی ازادي راډیو ته وویل چې میرمن یې 4 ورځې وړاندې د کانګو په تبه اخته شوې.
تقریبا ښځه مې له 3 ورځو راهیسې ناروغه ده. کنه یې په ځان پورې نښتې وه. کله مو چې کنه ترې لرې کړه سرخوږي ډېره شوه. وروسته مو ډاکټر ته بوتله او معاینات یې بشپړ شول.
مرزا خان هم د دې ناروغي د نخو نخانو په اړه وایي
اوله کې دا بدن وجود می درد کول، هم د سیدا ډوکی می درد کول، خپې او تبره باندې راتلو، هم دا پزره باندې بوج راتلو.
په افغانستان کې د ساري ناروغي متخصصین کانګو یو خطرناکه ناروغي بولی او ټینګار کوي چې خلک باید د لوی اختر سربیره هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال د خوندیتوب جامې وکاروي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
چې کله کوم مواشي یا څاروي هغه قرباني کوي یا ذبح کوي کچیر په خپل لاس کې زخم ولري یا په خپل جلد پخو کې نو کوشش وکړي چې هغه قرباني ته ورنږدې نشي او هغه کسان چې همدې په قرباني کې لګیاوي یعنی هغه حیوان ذبح کوي هغه با ځان سره عینکه ماسک پیشبند دستکش موزې باید ولري زموږ هغه دوستان چې هغه په خپلو کورونو کې مواشي لري داخل د اتاقو کې او څاروي د پاشي کو او وکړو تر څو پورې چې د کانګو ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت روانه اونۍ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې د 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې او لامل یې د شپږو تنو مړه کېدل ثبت شوي. د طالبانو یاد وزارت زیاتوي چې سږ کال د تیرو میاشتو په پرتله په وروستیو دو میاشتو کې د دې ناروغۍ پیښې 38% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2023 کال کې د کانګو تبې تر 1200 ډېرې پیښې ثبت شوې وې چې شاوخوا 100 کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او هم ویلي وو چې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ لپاره د څارویو له لیک د حلالولو سره په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سیشن بې په ورځ د جون په 22 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي وو چې د کانګو تبې پیښې له څارویو څخه انسانانو ته خپرېږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي یعنی ویروسي ناروغي ده چې د کنې د چیچلو له لارې څارویو او بیا انسانانو ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او اسهال د دې ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه او مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. نن دویمه ورځ ده چې په برکسل کې د ناټو د 23 غړو هیوادونو دفاع وزیران راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څنګه د پوځي تړونه په رسمي ډول روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کولی شي. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې روسیې د تېرې شپې په ترڅ کې د اوکراین د لسګونو بیپلوټ الوتکو د نسکورېدو ادعا کړې. تفصیل احمد شیبر نورو.
د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې پر هغو لارو چارو شخی شي چې دا تړون له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د ناټو غړي هیوادونه د یوه ګروپ له لارې چې مشري د امریکا متحده ایالاتونه کوي له اوکراین سره د ملاتړ د همغږۍ چارې مخ ته وړي، خو د جرمني اژانس په باور اوس د ناټو غړي هیوادونه پر دې غور کوي چې په څه ډول رسمن مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناټو د 22 غړو هیوادو دفاع وزیران په داس وخت کې دا مسله څېړي چې تیره شپه هم اوکراین او روسیې پر یو بل د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایي دفاع یې په اوو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي 12 بې پیلوټ الوتکې تسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې 12 بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو 80 اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړې دي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یې یو ځای کړه. په بروکسل کې نن تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران پر داسې یوې طرحې خبرې وکړي چې څرنګه له اوکراین سره په امنیتي برخه کې مرستې کولی شي او څرنګه اوکراینیان روزلی شي. په دې برخه کې پر مساوده د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې موافقه وشوه. د ناټو عمومي منشي سلتنبرګ د پنځشنبې پر ورځ خبريالانو ته وویل چې پر دې به هم خبري وشي چې څنګه ناټو خپل دفاعي ځواک نور پیاوړی کولای شي. د ناټو د دفاع وزیرانو دا غونډه د دې تړون تر سرمشیز مخکې ورسته یوه ده. د ناټو سرمشیز راتلونکي میاشت په واشنگتن کې جوړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. په کندهار کې د پسونو بای لوړ شوې سره د شهر کال معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د څارویو بای لوړیږي، خو په دغه ولایت کې د پسونو خرڅونکي وچکالی بیا د قیمتونو د لوړیدو علت ښیي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکي پکښې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دي وایي د وچکالۍ له امله څړځایو نه وچ دي او ارسوي د خپلې مالداري لپاره حیواني خوراکا په بیه واخلي چې له کبله یې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
گرانی وروره په دغه د پخواسي وو پر وچکلی نوې پسونه په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځېده خلکو کرایو مصرفونه نه پر کوله راتلله دلې خرڅېدل اوس وروره پسونه خاص غلې ته ولال دي یو پر سلس منې په څلور زره په پنځه زره څلور نیم زره موږ په خرو بیا راولو دا کم په شپېتو په اویا زره ست په دغه به اوس موږ ته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو نو په دغه ګرانی نور خو هیڅ نه دی بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو ای څه ګراند په غوانو یې په ارزه کې نه نیو کېږي په هغه کې امد دلیم تر په خوا یو روپۍ هم نه دی ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمېر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي له امله د پسونو بیې ډېرې لوړې سوي او پلور یې هم کم سوی دی. د دوی په خبره د ګنج لیریوالۍ او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
معلومه چې سردار محمد د پراړه منځ په پنځه جش افغانۍ دی دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر هغه غاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو پسونه خرڅوو وای بوځي د دامان ګنج ته د دامان ګنج ته موږ بیا ولې نو سوچ بوځو الته ګنج ته ورننځو پر پسه باندې شلو جش افغانۍ رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه ځای دی موږ تر اقی په جای زره کالداري په جای زره افغانۍ یا په څلور زره افغانۍ د میاشت راکې او د جای ځای چې موږ ولو درغه ګنج پرې تقریبا پر زرنج باندې مرست درې سوه څلور سوه افغانۍ مرست کرایه غواړي موږ مجبور یو موږ څه چم وکړو کومه خوا وکړو باره به نو ګرانی ولې نه سي جوړو.
زما نوم حکیم دی وروره. څه نه به دې ګران دي چې جواري ګران دي پرو ګران نه په پنځه سوه افغانۍ من رانیسي بشپته افغانۍ چې افسر رانیسي سړی دوی میاشتې وساتي بېرته به تاوان کوي ګټه نه لري نه.
کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلان بیا وایي د وچکالۍ او د پسه د غوښې د زیاتې تقاضا له امله د پسونو بیې لوړې سوي دي. د دغه ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده، خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالي ده، په کمدار کې وچکالي ده. اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډیره سوې ده، ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي، غوښې شیرین دي، نو د خلکو تقاضا ورته ډېره سوې ده. نو په هره لار چې وي، که په کچاغې لار وي که په بل لار وي، د پسونه دي. موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند شي چې دي د پسونه که ورکول کېږي دي او قرارداد ظاهر دي ورکړ شي، په د کچاغې لارې چې بندې شي، په ریګو په نورو لارو باندې چې بند شي، کېدای شي دوی موږ د پاکستان هېواد سره یا د ایران هېواد سره ډېر اوږد سرحد لرو، نو د هغه سره راګرځېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکي وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي تر څو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
په کندز ولایت کې ځوان د حسابدارۍ د یو نوي سیستم په جوړولو سره په هیواد کې دننه او له هیواده بهر سره افغانانو ته اسانتیاوې رامنځته کړې. د دې سیستم جوړونکي وایي چې د حسابدارۍ د دې نوي سیستم په کارولو سره افغان کولای شي په لنډ وخت کې د پیسو حواله اجرا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره صرافانو ته یې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دغه سیستم جوړونکي له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر یې د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او له امله یې د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکی او د عرفون شرکت مسؤول عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي، تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمایندګان لرو چې په هر ولایت کې نمایند
نمائنده دی لسرافانو سره فزیکی همکاری کوي. د سیستم تر ټولو لوی خوبی دا ده چې کله یو سراف سیستم لزن سره نست کی سراف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پر کالکولیټر هم سراف ته ضرورت نشته چې سیستم له استفاده کوي. د سراف خزانه یا دخل خوندی دی، هر دقه کولی شي خپل دخل خزانه چک کی، او هر دقه سراف کولی شي د یو بلې نمائندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معامله په سیستم کې ثبت دی او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټه او تاوان ښیي.
د نوموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وایي د دې سیستم په وسیله صرافان کولای شي په لنډ وخت کې د خپلو پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د اگزیکټ سیستم همدا اوس تر زرو ډیر کارکوونکي په افغانستان کې، په اروپایي ملکونو کې او په خوشاته نورو ملکونو کې همدا اوس فعال یوزران لري، کارکوونکي لري چې همدا اوس د اگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمېر صرافان هم وایي چې د حسابداري له دې نوي سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډېر ښه سیستم دی، موږ خپله ډېر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغې نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډېر زیات ستړی وم، ستړی دی په خاطر چې الحمدلله مشتریان مو ډېر دي، د زیاتوالی د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شوه کولی. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زموږ کارونه ډېر اسانتیاوې او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وایي د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیږد را لیږد بهیر چټک شوی، او پر دې سربیره دوی کولی شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده، یک سیستم یاسته که هم لحظه
د حسابداري د دې نوي سیستم په کارولو سره زمونږ په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابداري دغه سافټویر د جوړونکو د معلوماتو له مخې چې دوی د هیواد د روغتیايي سیستم د مډرنه کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیايي سکتور ته به وړاندې شي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم وروره، په خیر جوړه. کندهار د امانت خبرې کوم، اصل د پکتیا یم. نصیب الله زدران، موږ هغه مجر کې راغلی پاکستان څخه. اوس دلته تذکیری چې موږ دغه جمع کړي دي، شپږ میاشتې وخت تېره کړی دی. شپږ میاشتې بعد تاسې بایومیټریک لپاره ټلیفون درته کېږي، او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کېږي، یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیاره ته تذکیری ضرورت یي، نو موږ ته وایي ته به تذکیره راکوي. تذکیره مو جوړېږي نه، د بغلان وس لرونه چې بغلان ته لاړ سو، یا کریپسي ولګوو، چې هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي، هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضاد اللہ کم ہلمند اللہ تک جکی دولس والی زمینداور سکھ دا پیغام پریردما او زدہ دوی سکھ خوشحال لم چ دی داس او دنگڑی اس میلا لری او زمر پیغام داس تر مشران یا تر نور خلق پسرسی نو زما دا طالبان سکھ الہ خواہش دا چ دی باید مر سره د بدل پکش کی همکاری و کی مر تک کار منظم کی زک چ پر مر کو کنار بند کڑی دی بل کش نست به کاری دا ټول روزگار یک زبانان کنوری کنوری خو ټول وس مر بیکار و بل کار نسته، ځکه چې مخکې د کوکنارو کښ په موږ کری په هغه به کار په اخته و، نو اوس هغه نسته. بیا دوی زموږ سره دا وعدې وکړلې چې تاسو دا کښ بند کړئ، موږ د دوی په کول وکړه، دوی پر یو ورسره ولاړو، خو اوس نه بدیل شته نه بل شته نه بل شته، نه د بدیل تخم راته را برابر کړې نه بل شی راته راوړې. نو ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله او خواهش دی چې باید دوی موږ ته ښایسته تخمونه راوړي، هغه داسې یا زعفران دی یا انجه ده چې مثلا موږ ته ګټه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلحال ما د ننګرهار ولایت څخه. د انجینو په مکتب بندیزونه یو د هغه عواملو څخه دي چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې ترلاسه کولو کچه کمه کړي. د انجینې چې دی په ټولنه کې او بیا په خصوصه توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري. که دوی زموږ او د نارینه سره یو ځای ونه درېږي، نو هیڅکله موږ پرمختګ نشو کوی، او که کوو هم زموږ پرمختګ به نیمګړی وي. نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه، د سرپرست حکومت څخه دا هیله لرو چې د انجینو د مکتبونو دروازې پرانیزي او هغوی ته زر تر زره اجازه ورکړي ترڅو خپل درسونه وای.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما ځنګړی پروګرام لرو چې په دې کې موږ له ملمنو سره ځنګړی مرکې کوو. دا پروګرام درته دروخ درغې وړاندې لنډ خبرونه. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیې سفارت ویلي دی چې افغانو نجونو او ښځو د زده کړو ضرورت یې له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنجشنبې په ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنجشنبه د جون 14مه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سږني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. د افغانستان شاوخوا 13 زره کسان د سکل حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. سبا به حاجیان په عرفات کې سره راغونډ شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایراني ملاتړ کوي پرون په اسرائیلو د پیلوټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. دا د غزې د جګړې له پایله تر اوسه پر اسرائیلو تر ټولو سخته حمله بلل شوې. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ پروس کال د اکتوبر په مه وروسته تر دې جګړه پیل شوه چې حماس د اسرائیلو دننه لږ تر لږ 2 لسانه وژل او 250 نورې له ځان سره یرغمل غزې ته یوړل. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي شو د وجل شوی قومندان طالب عبدالله خچ پاخلی. طالب عبدالله د سشنبه پوره وجل شو. د اسرائیل حکومت ویلی دی شو د حزب الله بریدونو ته سخت ځواب ورکړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبې نن په منشن کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د 14 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخلي چې په شپږ ګروپونو کې ویشل شوي دي. پیلوه به د جولای په 14مه ترسره شي.
آزادی میلمه
سلامونه. د آزادی میلمه خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو کولای شئ مشټولې خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ دړی او اوري د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړي مرکه کې له خغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خله هرڅه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خله واوري.
تکل سید زه فتوا زاهدی يم د هلمند ولایت په ناواول سپلای کې زیږیدلم. ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړې کله چې مشکور نه یم مج مهاجر سلو التپلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې نیز ذکر کړې او لاغې ورسته د بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اجان سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نومې دی دغه سره می دوه کلن کار وکړ او دغه انسټیټیوټ می هم اول وست. په دې سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځې نه از ذکر بشپړ کړل او لا مغه زې خوروست بیا از برته افغانستان تر علم او تر 2017 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابل کارونه کړی چې حالت می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربېره خپل رادیو می هم درلودله او یو جریده مې درلودله د هلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله المان کې مې د دوچه ویله اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې، اوس څه کوئ؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچه ویله یا د المان ژغ راډیو سره د خبريال په توګه کار کاوه، او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پریښي. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو راډیو جوړ کړی چې د افغانانو لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم، بلکې زموږ سره څو کسان یو، موږ هغه څو خبريالان یو، افغان خبريالان چې اوس په اصلاح اکسل جورنالستان یا لکه په تبید کې چوتیږو، هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي، او د دغه راډیو له لارې خلکو ته خبرونه، خبرونی، موسیقي، سندري، تعلیمي او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې راډیو اوریدونکي په افغانستان کې دننه هم شته که یوازې په بهر کې مشت افغانان دي؟
د دې راډیو تقریبا موږ چې د راډیو یو سیستم لري چې هغه کار او کور هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه هلته د کسان اوس د آنلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی دغه راډیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس دغه راډیو د یو اپ د لارې هم پیل کړو چې تر څو پرې دغه اپ اوتومات موبایل کې هلته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک یې واوري، یعنی دغه اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سرو هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي شته، او دوی د غراډیو اوري، ترتیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه لیکي. په دغه ټولو هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کې، ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا، او انټرنیټ ته چې هر څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ راډیو تعقیب کړي او وایي.
هغه کسان چې د اپ له لارې دا راډیو پر اتلونکي کې ستاسو په پام کې ده چې اوري به، دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري؟
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا چې د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، یعنی ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نښلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستی چې دغه سیستم یو برخه په دوبۍ کې ده، او موږ هلته یو سپیس اخیستی چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په اسلام سره پیو راډیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د راډیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې دغه ډیر درنه ده، یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واوري، خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کې، خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کې، شاید دوی کولی شي شل ورځې زموږ دغه راډیو واوري، او څلوروي ساعت هم کولی شي هلته واوري، او دغه سیستم بلته د دوی به لاسرسی ورته ولري. دغې سره تر څنګ به دوی کولی شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپلې مرکې، حتی ځینې کوچنۍ ویډیوګانې به هم د دې اپ د لارې دوی کولی شي موږ ته یې ولیږي او زموږ سره شریکې کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو، او دې برخه کې تقریبا کارونه 60% بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم انشاءالله ډېر ژر باغه به بشپړ شي، او بیا به وروسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې ستاسو راډیو واوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې هغې لپاره تاسو معلومات سره ته یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته، او بیا خصوصا بهر کې سړی اوسېږي، دلته دغسې اعلانات او سپانسر او ځینې سیستمونه لکه افغانستان کې چې و د یوې شخصي راډیو په پاله کول اولته هلته تقریبا ډېر زیات و، یعنی ډېری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه هغوی مرسته کول. ولې دلته چې ته کله دغسې یو څه پاله کوې، کله ته باید خلکو ته قناعت ورکړې او ورته ووایې چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوه سي، وروسته سای سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي. هیله لرو چې تر ډسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2015 کال پر اوله میاشت یا د جنوري په اوله به انشاءالله افغانستان کې دغه اپ ټولو خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا راډیو موږ اوریدونکو ولر.
د راډیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي، دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي، یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي، دغه لپاره د پروګرامونو خپرول دي چې همدا اوس هم زموږ په ویب سایت او رادیو کې کولای شي خلک دا خپرونه واوري، او هر ورځ دوی لپاره یو یو خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه هم افغانستان کې ست د خپرونه او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي، یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکه ونیسي، دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه ذکر چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زکولې سي او په خپل کور کې تلک شي مثال سي دغه واوري د یو شوون کې لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
که اوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه وایست؟
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم، او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست، او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې هغه چې ما کار کوي، موږ تقریبا 2 افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي، چې اقلا سړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ د کار به درلودې وي، نو موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ایم راډیو ولته جوړ کړو. موږ هغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او دغې سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه بیا په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله، او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه ولته، موږ ټولې دغه خبرونې او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونې مو خبرولې، عموما بېلابېلې خبرونې وي چې هغه کې صحیح خبرونې وي، مثلا د ځینې نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونې وي، او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول، او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه، او د ټولو لپاره معاش رسېدی، هم د سره پوه هم پکې صحیح سمبالېدلې.
دلته د نوې راډیو کا خدای کول او فعال شوم، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري، د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام سمانا په کومه ژبه او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
اکل سے پاس اوپری اروپا امریکا او یا نور هو دون ته شافنان راغلی او یا نیوی زیجدل ماشمان دتی هغه تر ډیره پر خپل مورنۍ ژبه تقریبا اویا سلنه یا اتیا سلنه هیر کړی ده. هغه د ته بهرنۍ ژبه باندې زده کړ کوي، کلتور هم داده، ټولن هم دلته بهرنۍ ده، نو د دوی لپاره ار داده چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي. او دا برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، اما غم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول یې ډاکټر صاحب یحیا وردک دی. هغه له تیرو دیرشو کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته مشتیار وو او دا ورته کوو د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر. او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملندل ته راځي او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته. هم به نور ماشومان ویني او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي او د هغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډیره افغان ماشومان لپاره به نور پروګرامونه برابروي؟ همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو دا کولی سي خپله په افغانستان کې ماشومان واوري. دا دغوی د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډیری ماشومان د لپاره اوس نه خلک کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ دلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو. ولدلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغه د دې آنلاین میټینګ سره وسه سي، هغه د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو هیوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره ښه ادب ورزده کړئ او دومره ادبی تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي یو هغه ماشوم تا کور ته راځي هغه اول ور درته وای اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه ورته
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه اصلا جګړه یوازنه یا غشې یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغ المانیا نن تر اتل له دوی مشمانو مل تر ذکر کوله، یعنی دوی ال تر ډیر څه ذکر هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د مشمان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمند ولړل. موږ کوشش کوو د مشمان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ د تدبیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی او محمد آصف بهاند صاحب هغه او ډاکټر بیاهیا وردا خپل ځینې نور لیکوالان دلته ستا چې هغوی د ادبیات په برخه کې ډېر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونه او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه راډیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خپروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره ترڅنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو. او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبری ټول کومول ورو چې هم خلک واوري. موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو، خپل ځینې کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي، هغه کسان چې دننه دي او که بهر کې خبرې اعلان کړي.
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې، د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ، ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي، همداسې ده؟
په دې ډول چې تاسو وګورئ هر دغه نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخ وړي، تر دې پورې دوی هغه خپل اهداف وړي. یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم. موږ دا هر څه کوو، اول تل د خلکو غوښتنې مو کتلې او اورېدلې مو له هغه سره خبرې کړي، ان تقریبا ډیرو کسانو سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته یو څه جوړ کړو. موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید، یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي، ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی. دا څه باندې چې یوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي، یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویلر.
ډیره مننه زاهدی صاحب. ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري؟
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مخته وړم د سر ترڅنګ د آلمانی ژبې زده کړه کوم. او دلته لکه مخکې چې مې یادونه وکړه دغه د افغاني ټولنې سره ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري، مشکلات لري، د هغوی سره همکاري وکړو، ځین پروګرامونه ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشورو دې ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تېرو دریو کلونو کې زده کړي وي هغه هم د دوی سره شریک کړو.
واده مو کړی، ماشومان لري؟
بلې، و تکل صاحب زه پنځه ماشومان لرم چې دوه ماشومان اوس دلته ټول د آلمانی زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځیو ته ځي. ژبه یې تقریبا د آلمانی ژبې چې ده، یعنی هغه په هغه برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو آلمانی دی. زه واقعا ډېر خوشاله یم له خپل اولادونو د دې چې هغوی دلته زده کړې کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپلې هیله لرم چې راتلونکي خپلې لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي.
په پښتو یا دري ژبو، یعنې د وطن په ژبو هم خبرې کوي ستاسو ماشومان؟
بلې، اوس په یوه لورکۍ چې هغه اوس دلته شپږم ټولګۍ ته بدي او د آلمانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي، هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کوي او پښتو یې زده، آلمانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي.
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي؟
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري دودونو اناناتو د دې سره تر څنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي. دلته یوه لویه ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي، وظیفه ترسره کوي، او مور به د اولادونو ښوونځی ته بیایي او هغوی راځي بېرته بیا ته د هغوی سره کار کوي. دا ډېره ستونزمنه ده. زه په دغه برخه کې زه خپل هم ډېر کار کوم او هغوی ته ځینې شیان ورته ښیم، یعنی پوهېږم چې شاید ځینې دا ستوري اوس هم چې پښتو دې برخې دوی نه پوهېږي، او زموږ ځینې کلتورونه دودونه دوی نه پېژني، ځکه چې تېرو درېو کلونو کې ډېر څه هېر کړي. دغه ماشومان چې هلته وه او دلته زده کړې کولې، دلته د یوه نوي کلتور یوه نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ، تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلئ، ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه.
بلې، هو دلته همداسې ده. کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي، اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځی کې دی، یا د خپل ملګري سره دی، یا د لوبو ځای کې دی، یا مثلا درس وایي. دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، یعنې دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته ځم د افغانستان ځین ځایونو مورته شیم، پوهېږي هغوی، یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شی دی، هغه مرکز یې څه دی. ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېدی. ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته وویل چې نه، هغه خو دغسې ځای دی د ټول معلومات چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار و بیا وروسته د را انتقال شو کابل ته. ورته مې وویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی. پس مالو یعنی دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریزده نه کړي، ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامني در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاس کا پختانہ میں علاج کا خبر میں دوا کا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ داس کا پختانہ میں علاج کا خبر میں دوا کا خبر میں دوا رنگ سخت